سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخه ته مفاهیم راټینګوري دا خبري خبرونه خبرونه پیلو د هلند یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د چوو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبر کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناهغوښتونکي ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو تسلا کېدو په حال کې ده. په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني دا سومبلی په میاشت کې اته ویش افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې په رسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندیو شانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره یې وسلواله نښته پیل کړه. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټر یې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیته وتل. د عمان په کوربتوب د پلشو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چا عمان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړه. افغان عبدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د غراس کریم جنت 18 ناسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا سه شنبې د اکتوبر 15 افغان عبدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ولوبوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدلی شي. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې به یې په اړه وروستي جزئیات درکړو. په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي.
که استبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینهوال خبرې اورو.
د کرکټ ډیر شوقی یم. نه ګراوند لرو نه څه شی لرو. خپل غاړه کې دغسې لوبې کوو نو ښه میدان هم نشته چې هلته لوبې وو. ډېرې ستونزې سره مخ یو بالحالان وو.
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوالو مطالبو ته تم کې ملتیا وغواړه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په خبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له ګډو بحثونو وروسته بیګاش په نو وخت دی او پریکړلیک په اعلان سره پیدا ورسیده ورزو حدیث پردیستا د پریکړلیک روستي جزئیات اورو
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لویه جرګه تیر شپه نو وخت پیدا ورسیده جرګې د نن سمادو یو پریکړلی کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پاوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړلی کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 50 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وې جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري د چارو شنونکې حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکارول شاباس
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما پاند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی خو دا کې د ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ څه وکړو موږ د چا سره کښینو د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کېدلو اوس به هغه نه کېږي
کته هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلی خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د
دا میدان وردوګو ولایت یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندیو موجوداتو لا کاسې او فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردوګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسین نه اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلم خستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلم خستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د اکس او فلم خستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشي شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان دننه د رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغو ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحید الله سربلی ازادي راډیو سره د ادا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکي محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وې او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلن فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب وو، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته مو ولیږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سي ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې څرنګې د روغتون پر انګړه د غراز د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حملې نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې ده چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنیامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې لکبل څلور اسرایلی سرتیری ووجل سول او ګن نور ټپیان سول. دا لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخوا نړیو حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان د 2023 کال د لوګي پنړیواله رجبنده کې د نړۍ د 28 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیواله درجهبندۍ جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 128 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 10.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګې د نړیوالې درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 10.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.3% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګي په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګي کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاري. خود طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت لامل خبرداري ورکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم لویدیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بهتیاتۍ او بینصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغه رنګ پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلې هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګ د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرس حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه واخستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دوه لس ورځې په ایران کې تیرې کړې، هغه پاسپورټ هم راځه واخستې او بیرته راغلې مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب کې یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کارو. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واردې مارس. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانې ادارې اوس مصرف سوي دي. د مجبوریت تللې، د ضرورت څخه تللې، چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټري ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایکی در تا 25 دقیقه بس